شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا پوځ وایي د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې هلته چې افغان چارواکي د ګڼ شمېر پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی وي هیڅ راز بمباري نه ده کړې. نور موضوعات د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شئ. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
د امریکا پوز د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ کې په عمله کې لاس رد کړی دی. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مصدوم شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لېږدول شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د جرمني د بهرنیو استخباراتو ادارې بي ان ډي یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موساد په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. بشپړ خبر نو واره. د امریکا پوز د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په عمله کې لاس لرل رد کړی دی. په کابل کې د امریکا د پوز د ویندوی دفتر پرون ازادۍ رادیو ته وویل د ناتو په مشرۍ ائتلاف او د ناتو ځواکونو په هلمند کې هیڅ ډول حمله نه ده کړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پرون وویل په ګرمسیر کې په یوه هوایي حمله کې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس وژل شوي، څلور پولیس زخمیان شوي او یو پولیس ورک دی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا خبره رات کړه او وی ویل چې د دوی پوز د یک شنبه پورز په ګرمسیر کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړی. د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مسموم شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لېږدول شوي دي. د دغه روغتون مسؤول ډاکټر امرالله اماني ازادۍ راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي ټول انجونې دي چې د ګذرې ولسوالۍ د خاتم الانبیا په ښوونځي کې سبق وایي. امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل. د راپورونو له مخې له تیرو لسو ورځو راهیسې په هرات کې د ښوونځیو 100 زده کوونکي مسموم شوي دي، خو په تړاو لا څوک نه دي نیول شوي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن د یو پیاوړي سیال سره میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ټیم سره چې د آسیا له ډیرو غوره ټیمونو څخه دی د تهران د ازادۍ په سټیډیوم کې لوبه کوي. تمه ده چې لسګونه زره افغان نندارچیان به نن مازدیګر په 500 بجو د سټیډیوم ته ولاړ شي څو د خپلو لوبغاړو لوبه وګوري. د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوی د لوبه په لړ کې افغانستان له دې مخکې د سوریې په وړاندې ماتې خوړلې او له کمبودیا څخه لوبه ګټلې ده. جاپان 15 ځلی نړیوال جام ته وتلې او څلور ځلی د آسیا اتلولي ګټلې ده. خو د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تر ټولو ستره بریا د آسیا د جنوب د لوبو اتلولي ده. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شنبه دی کې یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 50 پولای وای رواوی افغانۍ او 50 پولای او سلنګ پاوند ونوی افغانۍ او 50 پوله یو سودیری یال شپاړس افغانۍ او اتیا پوله زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ او پوله او زر پاکستانی کلدارې شپږ سو لس افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د جرمني د بهرنی استخباراتو ادارې بي ان ډي یو لړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موساد په نوم د کیمیاوي ګاز استعمال ثابتوي. د جرمني ورځپاڼې بیلډ د راپور لمخې د بي ان ډي ایجنټانو د هغو کوردانو د وینې نمونې برابر کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ټپیان شوي دي. ورځپاڼه د بي ان ډي د مشر ګردهارد شنلر له قوله لیکلي چې وایي د ده ادارې داسې معلومات ترلاسه کړي چې مستارد گاز د عراق په شمال کې کارول شوی دی. د شنلر په وینا مستارد گاز یا د عراق د وسلو له زیرمو څخه چې د صدام حسین د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی ترلاسه شوی یا د داعش ډلې لخوا وروسته له دې چې د موصل پوهنتون یې ونیوه جوړ شوی دی. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته په لاره دي. له سربیا را د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونو کډوالو تیره ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لوی لارې ته ورسول. د جرمني د منشن خر د پولیسو قوماندان ورنر کراوس پرون له هنګري او اتریش څخه جرمني ته د رسیدو کډوالو پاړه رویټرز خبري اژانس ته وویل. د شنبې او یک شنبې پورزه تاسو ته ویلی شم چې ټول شل زره کډوال مونشن ته را رسیدلی دي. موږ نورو اورګاډو ته هم سترګې په لاره یو چې زر یا دوه زره نور کډوال به هم راولي. اټکل کېږي چې شاوخوا 168,000 غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسیدلي، څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. د جرمني حکومت وایي تمه لري چې په روان 2015 کال کې به له دې کډوالو څخه د سیاسي پناه شاوخوا 800,000 غوښتنلیکونه ترلاسه کړي. او روسي خبر دا چې اروپایي کمیسیون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له هغو بزګرانو سره چې روسیې ته د کرنیزو محصولاتو پر صادرولو د بندیز له کبله زیانمن شوي دي د 500 ملیون یورو مرستې اعلان کړی دی. د دې مرستې اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې نږدې 5000 بزګران له څه باندې زرو ټراکټرونو سره د اعتراض لپاره بروکسل ته ورسېدل. د دوی اعتراض د اروپایي ټولنې د کرنې د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو لامل شو. د راپورونو له مخې اعتراض کوونکو په داسې حال کې چې ټراکټرونه یې چلول بلجیم له پلازمینې بهر په سلګونه کیلومتره لاره کې ترافیکي جریان له خنډ سره مخامخ کړ. اروپایي بزګرانو بوتلونه او د سړکونو تیږې وارولې چې په نتیجه کې له پولیسو سره نښتې وکړې او پولیس د دوی د تیتو پر کولو په مقصد د اوښکو بهونکي ګاز او د اوبو شندلو د ماشینونو کارولو ته اړ شول. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه دوه اعتراض کوونکي او څلور پولیس ټپیان شول، خو پولیسو څوک ونه نیول. د اروپایي کمیسیون مشر ستیال مشری کی کانتین وویل چې 500 ملیون یورو د بزګرانو لپاره خورا لوی مرسته ده. خو د بزګرانو ګروپ وایي د دوی پر اوایدو پر روسیې د لګول شوي بندیزونو د اغیزو د لمندوړل لپاره دا مرسته کافی نه ده. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د امریکا پاوز د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر ملي پولیسو په هوایي حمله کې لاس لرل ردوي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه لا هم روانه ده. په نورو موضوعاتو کې یو شمیر مدني ټولنې په کابل کې د بهرنیو جګپړو چارواکو یا سام د غونډې جوړېدل د افغانستان لپاره ګټور کار بولي. په ګرمسیرو ولایتونو او له هغې جملې په کندهار کې تعلیمي کال پیل شو، خو ګڼ شمیر ښوونځي یې لا هم تړلې پاتې دي. د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو میرمنو پر حقوقو خبرې وکړو چې د خاوند له مړینې وروسته لیوره ته په نکاح کیږي.
دی وړکای لیور اوس بیخي د دې اولاد په جای هغه دا ماغه ته ناسته او هغه الکس الکس ځوانه کای سه بیا د جلی ورته په نکاح کړه.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. زمون غاغلا ازادي راډيو او ري ازادي راډيو په منځني چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خرونو کې خبريږي. د دې خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د امریکا پاوز د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په حمله کې د خپلو ځواکونو د لاسلرلو په اړه راپورونه ردوي. مخکې داسې ویل شوي وو چې پر ګرمسیر تر حملې وروسته د امریکا پوځي الوتکو پر هغه سیمه بمباري کړې او له مخدرو موادو سره د مبارزې یولس پولیسي وژلې دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی پرون دا راپورونه رد کړل او ویل چې د دوی پاوز په دې سیمه کې هیڅ ډول بمباري نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو پاوز پروند راپورټونه رد کړل چې په هلمند کې د دوی په هوایی حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلې دي. راپورټونه وایي د یکشنبه په شپه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې په هوایی عملیاتو کې لږ تر لږه یولس ځانګړي پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکو مخکې د امریکا په مشرۍ پر نړیوالو ایتلافي ځواکونو تور لګولی و چې په ګرمسیر کې یې هوایي حملې کړي دي، خو ایتلافي ځواکونه وایي دوی په وروستیو ورځو کې په هلمند کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند براین تریبس د دفتر یو کارکونکي پر نازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو د یکشنبه په ورځ یوازې په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې حمله کړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه دی پکې رسیدلی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د ویاند د همکاري چې پرون یې ازادي راډیو ته د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه خبر پاڼه لوسته وویل:
What I can tell you is there were no strikes.
زدا تاییدوم چې امریکایي ځواکونه او ناتو د یکشنبه پر ورځ په هلمند کې هیڅ ډول هوایی حمله نه وکړه، خو په همدې ورځ د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو حمله کړې ده. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال محمد احمدی ویلي چې د یکشنبه په ماښام په ګرمسیر کې لشتلجه یولس پولیس وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. احمدی زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو یو ډله په ګرمسیر کې په عملیاتو لګیا و او د مخدر موادو د ستر او قاچاقونکو د نیولو هڅې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د معاونیت ویاند مهدی کاظمی پر نازادي راډیو ته وویل:
پرسنل پولیس مبارزه لري مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده.
د مخدر موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخکنی پلان پر اساس د مخدر موادو د قاچاقونکو او مافیایي کړیو د نیول لپاره د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د ریګستان سیمې ته تللی وو او پر دند لګیاو چې متاسفانه ائتلافي قواوو حمله ور باندې کړې ده. کاظمی زیاته کړه چې په دې حمله کې یو پولیس ورک دی. رپورټونه وایي په ګرمسیر کې د دې حملې پړه غالبا د دې لپاره پر امریکایي ځواکونو اچول شوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو څو ورځې وړاندې د هلمند په بل ولسوالۍ مساقلا کې د وسوالو طالبانو پر ضد حمله وکړه، خو ائتلافي قواوو به تر دې مخکې په دغسې مواردو کې د څیړنو ژمنه کوله. دا ور ائتلافي ځواکونو په بشپړ ډول په پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې د مسلې د حقیقت د څرګندولو لپاره به څیړنې وکړي. په ګرمسیر کې حمله بیلابیل پوښتنې پیدا کړې دي. په همدې ورځ د پاکستان حکومت د یوې نوې بی پیلوټ الوتکې د جوړولو او ازموینو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وویل د دغه بی پیلوټ الوتکې ازموینه بریالۍ وه او په شمالي وزیرستان کې په لومړۍ حمله کې لږ تر لږه درې وسلوال ووژل.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا پوز وایي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په وژنه کې د دوی لاس نه لري او دوی په دې سیمه کې تر اوسه پورې بمباري یا هوایی عملیات نه دي کړي. پرون سهار وختي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. چارواکي وایي چې په دې ځای کې جګړه تر اوسه هم روانه ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې په سیمه کې د ازادۍ راډیو له خبریال داود تپان سره خبرې وکړې او د نن سهارني وضعیت پوښتنه مې ترې وکړه.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، پرون ورځ څلور بجې جنگ پیل شوی. دا جنگ پرون ټوله ورځ دوام وکړ. د شپې وقفه جګړه روانه وه. نن سهار موږ د څلور سوه دوه سرحدي زون کمانډان سره خبرې وکړې. بصیر خپلواک هغه وویل چې جنگ لا هم روان ده. په دغه جنگ کې تر اوسه پورې مرګ ژوبل نه ده معلومه، خو وسلوالو ویلي دي چې دوی دوه لوی قرارګاوې تر دې مهاله نیولې دي او لا هم د دوی کسان په جنگ بوخت دي. د سرحدي زون کمانډان وویل بېګا شپې زموږ ته ویلي وو تر هغه مهاله د دوی اووه کسه وژل شوي دي او ځینې پوستې وسلوالو لاس ته ورغلي دي یا مهمات وسلوالو لاس ته ورغلي. همدا ډول د پکتیا ولایتي شورا وویل تر اوسه پورې دېغو سرتېرو چې هغه په پوستو کې موجود دېغو درک نه کېږي چې هغه چیرته دي او برخلیک یې کوم ده. د سرحدي زون د کمانډان په وینا دوی د هوایي مرستې غوښتنه کړې، ولې تر اوسه پورې مرسته نه ده ورته رسېدلې. له مرکز سره دا خبرې پخوا هم شریک کړې چې په دې پوستو باندې د وسلوالو د حملو خبرې کېدې.
تپان صاحب، د جګړې د سیمې په اړه معلومات راکړئ چې څه ډول ځای دی، له کومې خوا حملې کېږي او د دولتي ځواکونو موقعیت په کوم ځایونو کې دی؟
د دندې پټان د مقبل په سیمه کې پخوانی د جهاد دی وخت مرکزونه هم موجود دي. هغه مرکزونه په استفاده طالبان په دې سیمه باندې بریدونه کوي، یعنی د غرونو په سرونو کې طالبان د لاندې پوستو کې افغان حکومتي ځواکونه دي، نو هغوی د درنو وسلو په زور باندې د پاسه نه بریدونه پې کوي او لاندې پوستې ورته ټولې تخریب کړي دي. او د کمانډان په خبره ځینې مرستندوی ځواکونه سیمې ته لېږلي، ولې هغلته لا هم سیمې کې هیڅوک نه شي کولی چې لاړ شي د وسلوالو د بریدونو له امله.
د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و چې د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د امنیتي حالت او د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه له هغه ځایه راپور راکوو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد الله لودین نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د بهرنۍ ځواکونو په حمله کې د ملي پولیسو وژل کېدو او د بیکاری د زیاتېدو په اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هلمند ته د نوي تنو امریکایي ځواکونو له رسیدو اونۍ نه وتیره شوې چې هوایي حملو یې 15 پولیسو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې راغلي چې د بهرنۍ ځواکونو د دې ډول حملو ساده تعریف دا دی چې تیروتنه شوې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي د بهرنیو هیوادونو پوځیان په خپلو هیوادونو کې د وسلو د استعمال پر مهال د انسانانو سربیره د ځنګل د حیواناتو د ژوند ضمانت هم کوي، خو دلته بیا خپل د سنگر ملګری بمباروي. د ورځپاڼې په باور د هلمند د حمله هدف چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پولیس پکې وژل شوی دا دی چې د نشه یي موادو د مبارزې مخه ونیول شي. انصار ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د هلمند په هوایي حمله کې 18 افغان پولیس وژل شوي دي. ورځپاڼې د هلمند د امنیت قمندان نبی جان ملاخیل په حواله لیکلي چې د دې پیښې د څېړلو لپاره یې پلاوی ټاکلی او سیمه ته یې لیږلی دی. په مطلب کې د هلمند د چارواکو په حواله دا هم لیکل شوی چې ځانګړي پولیس د مخدره موادو په وړاندې پر عملیاتو بوخت وو چې بهرنۍ ځواکونو بمباري پرې وکړه. سرخط ورځپاڼې بیا خپله تبصره د روان بیکاری په اړه اعتراضونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت په لومړي سر کې خلکو ته د کاري مصروفیتونو زیری ورکړل خو عملي نشول. سرمقاله لیکونکي ویلي د بیکاری په برخه کې تر ټولو لوی ستونزه هغو ځوانانو ته متوجه ده چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او هر ورځ له همدې عمله پر حکومت انتقاد کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ملي یووالي حکومت په ازمایښتي پړاو کې. په مطلب کې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو لوی لوی مسالې پاتې دي او په وړو مسایلو یې ځانونه مصروف کړي دي.
زمونږ غاګله ازادۍ راډیو او ری قدرمن اوریدونکو د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې په کابل کې د سام یا د بهرنیو جګپړو چارواکو غونډه د افغانستان په ګټه بولي. د مدني ټولنو فعالانو پرون په کابل کې په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له دې فرصت څخه په سم او مناسب ډول ګټه واخلي. همدارنګه د دې ټولنې مسؤلینو وویل د سام د غونډې له لارې نړیوالې ټولنې ته په شپږو مواردو کې وړاندیزونه هم کړي دي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د مدني ټولنې یو شمیر غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سام ناسته د هیواد په ګټه وبلله او تاکید وکړ چې حکومت دې له دې فرصت څخه مناسبه ګټه پورته کړي. دوی دا هم وویل افغان حکومت ته پکار ده چې د نړیوالې ټولنې د مرستو جلبولو ته د سام د ناستې سپارښتنې په ښه توګه عملي کړي. د مدني ټولنې منتخب استازي عزیز رفیع وویل
فضای کلی در کنفرانس سام قسمان برای حمایت افغانستان
په مجموع کې د سام د کانفرنس فضا قسمان د افغانستان ملاتړ ته مساعده و. هیله ده چې د افغان حکومت راتلونکي طرحې او عملی کارونه وکړي سي، د نړیوالې ټولنې باور ډاډمن کړي او خدای مکړه په چارو کې بے پروايي د دې سبب نسی چې د هڅې بیلاري او نړیوال متحدین له ستونزو سره مخ سي.
سربیره پر دې افغان حکومت هم د سام ناسته د هیواد په ګټه بللې ده. د سام ناسته د افغان حکومت د چارو د ارزونې او له دې حکومت سره د مرستو د جلبولو په هدف د تیر شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. په دې ناسته کې د نړۍ د 150 هیوادونو د 30 نړیوالو بنسټونو او همدارنګه د هیواد د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د مدني ټولنو استازو وویل چې په دې ناسته کې په شپږو مواردو کې خپل وړاندیزونه د نړیوالې ټولنې استازو ته سپارلي دي. د مدني ټولنې غړي زرقا یفتلی وویل
پیشنهادات بسیار مشخص را ما در شش ارسطه
پشپاگ موارد کې موږ وړاندیزونه په سند کې لرو، د امنیت او سیاسي ثبات، د فساد پر ضد د مبارزې، د بشر د حقونو، ښې حکومتوالۍ، اقتصادي ودې، بیارغونې، له خصوصي سکتور سره د مرستې او داسې نورو برخو کې کړي دي.
د مدني ټولنه استاذ وویل اطلاعاتو ته لاسرسی، د بیان ازادي، د قانون حاکمیت، انتخاباتي اصلاحات، د برېښنایي تذکیرو ویش او د سولې د عالي شورا لغوه کول هغه موضوعګانې وې چې دوی د سام په ناسته کې مطرح کړي دي. د دې ټولنې استازو هغه میکانیزم هم واضح کړ چې په چارو کې د مدني ټولنې د سار د نقش لرلو په هکله تېره اونۍ له حکومت سره لاسلیک کړی دی. دوی تاکید کوي چې وړاندیزونه به یې د هیواد د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د نورو ګرمسیر سیمو په څیر په کندهار کې هم نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې له 1450 ښوونځیو څخه 1940 تړلي. د مسلکي ښوونکو نه موجودیت، زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکول، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نشتوالی، ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي. محمد صادق رښتینی په یو راپور کې دا موضوعات څېړلي دي.
کندهار چې د پوهنې ستونزې له وخته ستا یو ځل بیا اړوند چارواکي ژمنه کوي چې د دې بهیر د پراختیا وړتیا د لوړولو لپاره به هڅې وکړي. د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم لا اوس هم په دې ولایت کې 150 ښوونځي تړلي پاتې دي او 2 ولسوالۍ شوراوکا او ریګستان هیڅ ښوونځي هم نه لري. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د ولس او خلکو همکاري اړینه ده او سږ کال به له دې ډلې ابیا بابا ښوونځي بیرته خلاص کړي.
درې سوه څلور ښوونځي فعال لرو او لا اوس هم 150 پورې ښوونځي چې جلتاسي ښوونځي به هم پکې شامل وي. هغه باندې دي د هغو په پلان کې چې مو نیولې دي اویا ښوونځي به په نوي تعلیمي کال کې د پرانیستلو هغه څه مراحل یې طی شوي دي او نور به د ملي مشرانو، خلکو او ولسوالۍ د شوراګانو په مرسته، د ولایتي شورا په مرسته هغه نور مکاتب هم فعال کړو.
د نوي تعلیمي کال د پیلولو دپاره په کندهار کې مراسم هم جوړ شوي وه. د کندهار مرستیال والی عبدالله علي شمسي په خپله وینا کې د کندهار د پوهنې ستونزې په ګوته او خلک یې وهڅول چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر غلام جیلاني همایون په خپله وینا کې د وزارت امکانات کم وبلل او پر ملي سوداګرو یې غږ وکړ چې د ښوونځیو سره مرسته وکړي.
په پوره پوره مسؤلیت باندې باید دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي چې د تعلیم په پراختیا کې برخه واخلي او له معارف سره په بېلابېلو عرصو کې لازمي مرستې وکړي.
له همدې کبله د پوهنې د کاروان ټولو لارویانو او په ځانګړې توګه د تودو سیمو د پوهنیزو موسساتو مسؤلینو ته لارښوونه کېږي چې د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ګړندۍ هڅې په کار واچوي او په دې لاره کې له هیڅ لاس همکاري څخه ډډه ونه کړي.
د مسلکي ښوونکو نه موجودیت زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکړه، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نه موجودیت، ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي. چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره سږ کال قوي پلانونه لري او هڅه کوي چې په پلي کولو سره د پوهنې کیفیت قوي کړي. کندهار دا مهال 304 فعال ښوونځي لري او سږ کال د پوهنې ریاست د 15000 نور زده کوونکو د جذب او شاملېدو د وړتیا څخه خبر ورکوي.
په کونړ کې د مدني ټولنو د یووالي په نوم یو چتر جوړ شو. د دې چتر د مرستیال مشر، منشي او مالی او اداري مسؤلینو د ټاکلو لپاره رای واخیستل شوې. د ټولنې مسؤلین وایي دوی به په کونړ کې د ټولنو د یووالي او د کارونو د چټکوالي لپاره په ګډه کار وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د مدني ټولنو د نوې جوړ شوی چتر مشر شعیب غروال ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کالو کې د مدني ټولنو له نوم یوازې د شخصي ګټو او پروژو ترلاسه کولو لپاره کار اخستل شوی او دوی هڅه کوي چې ټولې ټولنې سره یو او د خلکو د ستونزو د حل لپاره حکومت سره په شریکه کار وکړي.
ځوانانو مدني ټولنو د همغږي یو چتر جوړ شو. دغه چتر لاندې په کونړ کې نږدې دیش بیلابیلې مدني ټولنې هغه څه چې د بیلابیلو ارګانونو سره هغوی جوازونه لري هغه په دغه چتر کې راټولې دي او دوی به په کونړ کې ډېرې زیاتې ستونزې دي او د هماغه ستونزو لپاره د حل د لارې موندلو د دولت سره څنګ په څنګ باندې د همکارۍ د قانون د تطبیق او نورو هغه څه چې قانون وي مدني ټولنو هغه سره سم بکړنی.
غروال وای کوخخ به وکړي چې د هیواد نورو مدني ټولنو او خیریه مؤسسو سره اړیکی ونیسي.
زمونږه کوشش بدای چې دغه بنسټونو سره ډیر قوي اړیکی ولري. په کونړ کې په دې دیار لسو کې په ولسواکۍ په نظام کې چې مونږ لره ډېری خوري وري هڅې شوي وي او د بیلابیل ټولنو مو غوړو دغه پروګرامونه او دغه هڅې را منظمې کو را منسجمې کو او یو غږ شو د همدغه لپاره موږ دغه بنسټ هم ته کړو.
د کونړ وسیدونکو وای تر اوسه په یاد ولایت کې د مدني ټولنو استادو داسې کوم کار نه دی کړی چې د ولس په ګټه وي او له نوی چتر غواړي چې د ولس ستونزې په سمه توګه دولتي چارواکو ته ورسوي او د حکومتي کسانو د چارو په سمه توګه څارنه وکړي.
دا ارڅ یو پروژوي شکل نیولیو پیسې به کې خلکو هغه سره یو پروګرام کې چې پیسې ویني دوی به خوشاله دل ځوانان به مراتله ولې په یو پروګرام کې چې پیسې نیوي رضاکار توګه باندې باید مدني ټولنې فعالان کار وکړي هغه شای روحیه دوی سره نه و.
زمانه عمران واګ دي اوس پورې مونږ د مدني ټولنې فعالان نه پیژاند چې په کونل کې شته کنهشته زمونږ د وسنۍ مدني ټولنې نه دا تمشته چې هغه د ولسوالۍ او مدني ټولنې به سره همغږي کوي را جوړی به هغه به مشورې به کوي سره او کارونه چې د ولس په خیری د ټولنې په خیری د خیر خیګنې کار به مونږ کوو.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا وایي دوی به د مدني ټولنو نوې جوړ شوې چتر مرستندوی ټولنو ته ورو پیژني.
اطلاعات او فرهنګ ریاست خو د مدني ټولنو د فرهنګي او د ادبي ټولنو ترڅنګ د مدني ټولنو کورم د څومره چې زمونږه مانوي وس کې د څومره چې زمونږه مادي وس کې دغه سپورټ کوونکو مؤسساتو ته بدی ور پیژنو لاغوینه به مرسته غواړو.
مدني فعالان هغه با احساس کسان وي چې د خپل ټولنې او خلکو د خدمت لپاره مټه راون غاړي د هغوی ستونزې دولتي چارواکو سره شریک کړي د غم او درد په وخت کې لاسنیوي وکړي او هر وخت ورسره د خلکو د خیر خیګنې فکر وي. خو خلک وایي چې په تیرو نږدې 14 کالو کې د مدني ټولنو په نوم یو شمیر سوداګرو له مرستندوی ټولنو په لکونو ډالر راوستل دي او په خپلو جیبونو کې اچولې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمونږ غاګل آزادی رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال گرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي زه له حکومت نه غواړم چې د گرمسیر د وروستۍ هوایي حملې په اړه تحقیقات وکړي او معلومه کړي چې زموږ پولیس چا وژلې دي. هلمندوال په یو بل سمس کې لیکي زما په نظر پاکستان خپله بی پیلوټه الوتکه لومړی زموږ پر ملي پولیسو امتحان کړه. نادیا له زابله په خپل سمس کې لیکي د هلمند په گرمسیر کې پر ملي پولیسو هوایي برید پاکستان د پاکستان نوی ډرون د ازمینې په ډول کړی ده. یو بل اوریدونکي عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي کلی وی خو پرون په هلمند کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو بل خو په هلمند کې لا هم تر نیمایي زیات ښوونځي تړلې دي. حکومت باید د ښوونځي فعال کړي. او محمد فهیم ادیب میدانی له کوټې اشرو څخه لیکي که د هندوکش د غره په اندازه پیسې راشي او د هر مملکت پروژې راشي افسوس چې حکومت یې د حفاظت او تضمین وړتیا نه لري. س سمغاګلا ازادي رادیو او د جرمني صدر اعظم وای د هیواد ته د زرګونو کډوالو ورتل بخای پراتلونکو کلونو کې د هیواد بدل کړي. انګلا مرکل د سرګندونه پرون رسل هغه وکړي چې تمه ده د دې اونۍ ترپای شاوخوا شل زره کډوال جرمني ته ولاړ شي. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل کله وی خو د زرګونو کډوالو لورتلو سره د خپل هیواد د بدلون خبره کوي، خو بل خو غوړي چې دغه بدلون مثبت وسی. دا وی موږ باور لرو چې کولای سودا کار وکړو. د سرګندونی نن ورسره لا غسوی دي چې تمه ده د دیونی ترپای شاو خو شل زر کډوال جرمني ته داخل سي. د مرکل واکمن ائتلاف موافقه کړي چې د غیواته د ورتلونکو کډوالو سره د مرستې لپاره 6 میلیارډ یورو ولګوي، خو نوموړي د کډوالو د عادلانه ویش په اړه غوښتنه کړې او وایي اروپا باید د ارزښتونو پر اساس خپل څیره وشي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې اروپایي کمیسیون د یو داسې وړاندیز د خبرولو لپاره چمتووالی نیسي چې د یو لک شل زره کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایي اتحادیې غړو ته اجباري سهمیه ورکړي، چې په دې کې د اولاند په خبره فرانسې ته ریج زره کسان رسیږي. ولسمشر اولاند دغه راز وړاندیز کړی چې د دې بحران په اړه به د یو نړیوال کانفرنس کوربه توب وکړي. هنګری برلین تورنوي چې کډوال راتلو ته تشویقوي او زیاتوي چې د هنګری حکومت د خپل سرحدونو د کنټرولولو په برخه کې پر خپل دریز ولاړ دی.
د ازادي رادیو خبرونه اورید سهار 10 بجه او 13 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، نور موزاد د خبرونه په دوام کې راځي. سمدستي اجمل تورمن د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا پاوز د هلمند پر ګرمسیر ولسوالۍ په عمله کې لاسته رات کړل. د هرات ولایت د کندز ولسوالۍ د روغتون مسؤلان وایي چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شل تنه زده کوونکي نن سهار مطمئن شوي چې په امبولانسونو کې روغتون ته لیږدول شوي دي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوړی په سیالیو کې افغان ملي لوبډله نن له خپل پیاوړي سیال جاپان سره میدان ته وځي. د جرمنی د بهرنی استخباراتو ادارې بی ان ډی ولړ شواهد راغونډ کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د موستار په نوم د کیمیاوي غاز استعمال ثابتوي. راپورونه وايي اروپا ته رسیدلی کډوال چې غواړي جرمنی ته ولاړ شي پرون د هنګری له پولیسو سره لاس ګریوان شول. او اروپای کمیسیون د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له هغو بزګرانو سره چې روسیې ته د کرنیز محصولات پر صادرولو د بندیز له کبله زیانمن شوي دي د 500 میلیون یورو مرستې اعلان کړي.
په ترکیه کې د کورګستان او بهې د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو د ترکیه د پاوڅ پر قطر حمله کړې او یو شمیر ترکی سرتیري وژل دي. د ترکیه ولسمشر هوټ سرګند کړی چې د هیواد امنیتي ځواکونه به د یاغیانو د دې حملې ځواب ووایي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې شیدای شنبې پورز د ترکی له تلویزیون خبره شو ویل د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو د حکاری ولایت په دګلی کاسیمه کې چې د ایران پولی ته څیرمه پرته ده د ترکی د پاوس پر زغروالو موټرو برید کړی او یو شمیر ترکی سرتیري وشلی. اردوغان ویل دا برید د ماین په وسیله پر زغروالو وسایتو شوی او د ترکی امنیتي ځواکونه به د وسلوالو دی برید ته متفاوت خو سخت ځواب وایي. دا فرات خبری اژانس چې له یاغیانو سره نږدې دی د یاغیانو د یوې اعلامیې په حواله وایي په دې برید کې د ترکیې 15 سرتیري وژل شوي، خو دا خبر تر اوسه تایید شوی نه دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو چې د فوټبال د یوې سیالۍ د لیدلو لپاره قونیې ته تللی و خپل سفر یې رالنډ کړی او د یوې ځانګړې امنیتي غونډې د مشرۍ لپاره بیرته پلازمینې ته ستون شوی، خو د دې امنیتي غونډې له پای ته رسېدو وروسته کومه اعلامیه نه ده خبره شوې. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندلو وایي د ترکیه پوز د دې حمله جواب لپاره هوایی بریدونه پیل کړي او جنگي جټ الوتکو تر اوسه په سیمه کې د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو لسکونه مرکزونه بمبار کړي. د ترکیه د امنیتي ځواکونو او د کوردستان د کارګر ګوند وسلوالو ترمنس دوه نیم کلن وربند په جولای میاشت کې مات شو او د دواړو لور ترمنس د سولې روانه پروسه په ټپه ودرېده. د دواړو خواو ترمنس په تیرو درې میاشتو کې په جګړه کې د اویا ترکی سرتیرو په شمول 200 کسان وشل شوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شباز مغرغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپ دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو خرنو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاندې څنګه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، ولی ځینی ځوانان ځان وژني؟
خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول د سیزمنګ زندگی نه خکېږي.
دا خلک چې دي تیز هوښ دي، د مسلې د ستونزې حل پېچي کې مونږ ځان وژنه.
په دې کې باندې ما نه ځل کې پلار نه ورکوله، الګ ته پنچاره واخیستل.
کله چې جنې خبره شه دې زال خړلې دې ځانې پکې نه ژوند کا.
خودکشی یا ځان وژنه چې د اسلام له نظر هم یو ناروا عمل بدل شوی، څنګه له دې ناروا یو څوک ځان ژغورلی شي؟ دوستانو، که کوم ملګری یا خپل مو د ځان د وژلو په اړه فکر کوي، څه لارې چارې شته چې هغه له داسې فکره راواړوي او په دې قانع کړي چې ژوند لوړې او ژورې لري او توره شپه به خدای سبا کړي؟ په دې تاندې څانګه کې اورېدلی شئ. زه نورګل شفق یم.
ماشین خاله ندمالو ما
تورش با بخدای نانا کشین خاله بخدای پیدا کشین خاله بخدای.
دوستانو، ده تورش پی سبا که ده پسبر او زغم پوری تدلی خبره ده. که ده پیغمبرانو، صحابه کرامو او ده نره ده زینو نور و عظیم و انسانانو جوان مطالعه کرونو، پو بشو چې د ډیرو ستونزو لګاللو وروسته هغوی باندې خدای رڼایي راوستلې او خپل هدف ته رسیدلی دي. خو زموږ ځینې ځوانان د ژوند لوړې ژورې دومره وار خطا کړي چې صبر یې له لاسه نه کیږي او راولاړ شي خپل مری په خپله خپه کړي. ملګرو، د میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه په نړۍ کې د ځان وژنې یا له خودکشۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او له ځان وژنې څخه د مخنیوي نړیوال سازمان یا IASP د معلوم ماتو لمخې، خودکشي په نړۍ کې د مرګ 13 لوی علت دی. د ښځو په نسبت نارینه له 3 تر 4 برابر ډیر ځان وژلو تمایل دي او په نړۍ کې هر کال تر 1 میلیون ډیر کسان ځان وژني. د محققانو په خبره، کورنۍ تاوتریخوالی، بې وزلي، ناامني او ناهیلي د خودکشي کولو عمده عوامل دي. د دغه افغان زلمکي زړه هم کله کله د ځان وژلو ته وشي، خو له دې پرېکړې تر اوسه څه رایزار کړی دی؟ دی وایي:
نوم رحمت الله دی. زړه مې دا غوښته چې خپل کور جوړ کړم، زندگی جوړ کړم او خوشحاله خپل مور او پلار سره اوسېږم. نو چې زه څومره کوشش کوم، نور رونه مې کوشش کوي، پلار مې کوشش کوي، کور کې نو هیڅ زمونږ سربر هیڅ معلومېږي نه. خپل ځان نه مې زړه تور شوی چې دا ول د زمونږ زندگی نه خکېږي. بعضې وخت هم زړه کې جاړم، نو په دې وجه زړه بیخي هم تور شوی دی خپل زندگی نه. بیا مې فکر کړی که ځان وژنم خدای به رانه ناراضه شي. دا خو دنیا خو بیا دغه فانی دور وژنه، بیا دا دنیا خو موږ دپاره جوړه شوې نه ده. زه په همدې امید ژوند کوم چې زما ورځ به سبا ښه شي. ګوره خدای څه کوي.
آفرین. وای، دا دنیا خو هسې هم تیره ده، هغه ولی خراب کړم؟ دوستانو، له نیکه مرغه په اسلامي هیوادونو کې په همدې سبب د نورې نړۍ په پرتله ځان وژنه کمه ده چې په اسلام کې ځان وژل حرام بلل شوی دی. خو بیا هم چې ځینې داسې کوي، د افغان روانشناس شرف الدین عظیمي په وینا مذهبي او ټولنیزه پوهه یې کمی وي.
یو خو سوسایډ خودکشي ځان وژنه د انسان په پوهه پورې اړه لري، یعنی که هغه سل کلنی که لس کلنی که پوهې ځان نه وژني. یو دویم پسند پورې اړه لري. معمولا د نوې ځوانۍ په پړاو کې چې ډېر احساسات په منطق غلبه کوي، احساسات په عقل غلبه کوي، احساسات په ذهني وړتیاو غلبه کوي، معمولا په تنکیو ځوانانو کې لیدل کیږي، په ځانګړي ډول په تنکیو نجونو کې لیدل کیږي، په پیغلو کې لیدل کیږي، او معمولا په هغو افرادو او اشخاصو کې ترسره کیږي چې دی له دیني اړخه، له مذهبي اړخه، له شعوري اړخه، له خودشناسۍ او خودباورۍ په برخه کې اطلاعات او معلومات کمی.
یو بل افغان روان شناس ډاکټر نجیب زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان د تور او سپین ترمنځ په توپیر کولو کې پاتې راځي او په خودکشي کې ورته د ځان آرامي ښکاري.
عموما تفکر دوه برخې لري، سپین او تور. دغه خلک چې دغه ځان وژنه کوي دوی د دغه سپین او تور په سرحد کې وي، یعنی تمیز د سپین او تور ترمنځ نشي کولای. اوس ما په نظر افتا، حمله یا پیرانډوله خلک دا هم خلک دي چې رواني اختلالات لري، ځان وژنه کوي. ارواپوهانو له نظره چې کوم خلک په ژوند کې ناکامیږي، یعنی دغه سرحدي کرخه نشي دغه کولای، چې هغه کې لنهان وای په 1980 کې دا خبره کړې ده، دا ډل خلک چې دي د مسلې په حل کې پاتې دي،
یعنی هغه کورانه ستونزی وی هغه کې اقتصادي مشکلات وی دغه ټولی پکې راځي،
دا ټولی پکې راځي، دا ټولی ځان وژنه چې هر نو مرته ورکې داخله چې دي تیز هوش دي د مسلې د ستونزو حل پچې کې مونږ ځان وژنه داخله به چې کې ستړي کې چې ستړي شي به د فکر کوي چې دینه غوړه لار چې ده زبېد آرام شم، آرام چې کوم به ځان مرګم ګوره دلته د آرام ټکی راغلې دي. عموما دغه ته یو عالم دی ډوګلاس په نام باندې ارواپو دی، هغه وی داخله په دې عقیده دي چې د روح تل بلې نړۍ ته د آرام سبب دی، نو همدا عمل دی داخلک ځان وژني.
خو د ټولنیزو مسایلو کارپو امان الله هوسا وایي چې خودکشي کوونکي به هیڅ کله هم آرامي ونه مومي، ځکه چې د ښاغلي هوسا په قول
ژوند انسان د پر تر هر شي مهم دی. ژوند هغه سوغات چې خدای انسانانو ته ورکړ دی او د هغه ته ساتنې د پر هر انسان مکلفیت لري. انسان وبن نه دی چې بس پر هر خوا ولغی، انسان باید لکه فولاد غوندي باید ډیر تکړه وي، باید ستونزې وګللی شي. اسلام خو وایي چې اصلا هر څوک چې ځان مړ کی به تر قیامت پرې دی څو پلا ځان وژني، یعنی دا یو دایمي عذاب دی. څه آرامېږي په طبیعت کې؟ اصلا خدای هیڅ دغه ته آرامي راوستل، ټول طبیعت په دې کې دی چې سړی پر مخ ولاړ شي، جهنده وي، کوشش وکړي، جهاد وکړي. بهترین شی دا دی چې د مثبت خوا ته حرکت وکړي، نه دا چې ځان ومرکي.
همزولو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د 2006 کال په یو څېړنه کې چې په کابل، میدان وردګ او هرات ولایتونو کې ترسره شوې ښکاري چې په دغو ولایتونو کې 2300 کسانو چې عمرونه یې د 1419 کلونو ترمنځ وو خودکشي کړې وه او علت یې په زور او یا په کم عمر ودونه وو. همدارس په 2012 کال کې د WHO یوې سروې ښکاره کړه چې په دغه کال په افغانستان کې 1200 کسانو چې څه د پاسه 600 ښځینه وي د کورنی تاوتریخوالی، بد اقتصادي وضعیت، د نشئی توکو عمل او د بیکاری لکه بل خودکشي کړي وو. او دغه وزارت د کابل د څو روختونو په کچه په 2014 کال کې د ځینو موندنو په اساس وایي چې ل 50 تر 600 داسې ناروغان ورول شوی چې په بیلابیلو لارو یې د ځان وژلو هڅه کړي وو، خو کورنۍ د شرم او بدنامۍ لکه بل ډاکټرانو ته رښتیا خبره نه ده کړې. مینتوب او یا په خپل خوخه واده دوستانو تر اوسه په افغاني ټولنه کې شرم ګڼل کیږي، او چې کله دوه مینان سره ونه رسیږي نو ځینې داسې کوي.
ما نوم عبدالرحمن بارکزاده او د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. مونږ کلی کې یو الک په یو جلی مینو، کله چې دوی جرګه ولېګله پلار سره مخالفت وکړو، د چې مخالفت وکړو یو واره ولېګله، دوه واره ولېګله، بیا بل ورځ د سړی خپل ورغه نور جلی پلار دوی وټکول وی وهل الک بیرته راولېګه. یو ورځ بعد، دوه ورځې بعد غزار کولی خوللی وین، کله چا جنی خبره ش دی زال خوللی دی زانې پکینه را زړند کاغم خودکشي وکړلو.
وای کګل سره مین لری نو په بوټی کې پرېګدا او خوشبو تنفس کړه، خو دا مین نه ده چې ګل له بوټی راوش کوي او په خپل لاسونو کې ومروړي. دوستانو د عبدالمطلب په نوم د غزوان د یو چا کې سره تا کوي چې ځان خو هسي هم تیر وو، د بل چا خونی هم واخیست.
په چلستون کې یو نفر وو، په جلکۍ باندې ماینو څو وارې کور نه خلک ور ولېږله، جلکۍ پلار نه ورکوله، دغه الک ته زړه نه وو. دوی دواړه سره جوړو، بیا نو دی الک تپنچه را واخیستله، جلکۍ کور ته ورغی، جلکۍ ورته ووته، خپل دروازې په مخ کې جلکۍ وویسته او شپږمو مترسته یې خواته لاړ، د خپل همځان وویسته.
دغه مین د خودکشي کوونکو په دویمه ډله کې راځي ملګرو. ډاکټر زاخلوال وایي چې خودکشي کوونکي کسان په دوه ډوله دي. کوم کوم ډاکټر زاخلوال؟
یو بل عالم دی ترکم، هغه بیا دا کټګوري په بل شکل باندې دغه کړی دا چې دا دوه ډول خلک دي. یو ډول خلک دي چې د خپل ځان په وړاندې ناکام دي، خپل ځان وژني. بل ډول خلک دي چې د خپل ځان او ټولنې په وړاندې ناکام دي، اروي نسونځ لري، دوی هم ځان وژني هم خلک وژني.
دا څنګه
افغانستان ته ګونیستي؟
یو سړی تنگ راغله، خپل کورنۍ ټوله ویشتي، راغله ورسته ځان وژله.
ام دا ټول یو شی دی، صرف نوای چې دی بدل.
همزولو د خودکشي کوونکو پاړه دا هم ویل کیږي چې دوی د دې لپاره ځان وژني چې خلک یې مرګ یاد کړي او خواخوږي ورسره ښکاره کړي. ښاغلی عظیمی د بلخ ولایت د یوه شاعر او ژورنالیست حامد مختدر د خودکشي پیښې ته چې تر ځان وژنې څو شېبې مخکې پر خپل فیسبوک پاڼه د بخښنې یو لیک هم خپور کړ چې ګڼو مینوالو او عزیزانو یې ماتم پرې وکړ. په اشاره سره داسې وایي:
ما په یو تلویزیون کې مصاحبه درلودله، عملاً په خودکشي او د همغې پیښې هغه یې ورکړ گزارش. ما ورته دغه کار مکوی وای ولی ونکو مال اوس یو بل ځوانم دم د پچیر یو نادانه بیا قل هغه مسراجی سبا ته ځان مړ کی تلویزیون کې خبرونه پی جوړسی. یعنی دی یو تلویزیونی گزارش لپاره کې د ځین بیا قل نادانه خلک ځان مړ کی
ځکه دوی ته د اهمیت لري
ځکه دوی ډیر خود کمبینه په هیڅ حساب کې ځان
او کله چې په دې ریپورت جوړیږي بیا وای چې زه خو بس هغه د شخصیت پیدا کوم.
بالکل وای وای بگذار مردم در مورد قضاوت کنه، بگذار مردم بگه کی یا مکس بود اصلا خپل ژوند وای وای زه دغه یو کار کوم چې مردم وای خلک وای چې زم یو څوک کومه. یعنی زه څومره ګلارایو اروی ارخستون دلارم کنه، زه څومره خود کمبینه يم، زه څومره پر نفس اعتماد میټیټ، زه څومره شخصیتی ستونځ لرم چې زه د خلکو د زلسوی لپاره ځان وزنم.
شرف الدین عظیمی د خودکشي کوونکو د دغه فکر چې د خلکو خواخوږی خپل کړی په حق له خصوصا پیغلو او نجونو ته وایي چې تر مرګ وروسته به عجیبه قضاوتونه در باندې وشي. څنګه قضاوتونه؟
ګورید په تاسو پسې به ډېر بد قضاوتونه وسي. مثلا دغه کس چې ځان مړ کړ مزار کې کنه، زه ګوره احمقم ورته وایم، نادانم ورته وایم، بې عقلم ورته وایم. ډېر داسې نجونې دي کېدای سي خودکشي وکړي. دوی ته مې یو پیشنهاد ده، ګورې خویندو، تاسو کېدای سي د مور او د پلار د بېوزلۍ لپاره ځان مړ کړئ، تاسو کېدای سي د یوې وړې ګناه لپاره ځان مړ کړئ. خو د موږ قضاوت به تاسو په اړه څه وي؟ په اول قدم کې دا وایو چې دې جلۍ له یو چا سره ناوړه نامشروع اړیکې درلودې، له هغې کس نه یې حمله اخیستی وه او ځان یې مړ کړ. داسې قضاوتونه یې تاسو په اړه کېږي
کېدای شي رښتیا نه وي.
بلکل بل د نفس اخیستل په خدای پورې اړه لري. یعنی که یو څوک ځان وزني، دا خور لري، مور لري، ورور لري، میرمن لري، اولاد لري، خویند لري، ټول هر څه لري. که موږ مړ سو، د دغه هر یو په زړه داغ پاتې کیږي، یو خو به داغ پاتې سي او بل به ډېر بد نوم پاتې سي. کېدای سي بیا په عمر کې د موږ پلار په دې کوڅه کې سر پورته نه کړي، بیا کېدای سي د موږ مور په عمر په دې کلي کې سر پورته نه کړي.
د خودکشي په اړه د فکر کولو پر ځای خدای ته پناه یوسي او د منفي فکرای په ځای په ځان کې مثبت بدلون راولي. دغه خبره هم ملګرو ښاغلی عظیمی د یو عالم د خاطرې په بیانولو سره کوي.
اوازه سول په امریکا کې چې نوبل مړ شوی، در حال کې چې د غرور مړ شوی و. بیګا اخبار چاپ سبات د اخبار چراغ اترپ د نوبل لاسته ورغی. په اخبار کې لیکل شوی و چې د نړۍ قاتل عمر، کله چې نوبل ولید چې دا زیم زه سره جوړونکی یم او خلک د ما په اړه دا قضاوت کوي، سر له مغه شیبې تصمیم ونیوه چې نور خپله ټوله سرمایه وقف کړي یوې خیری موسې ته او د نوبل په نامه یوه جایزه رامنځته کړي. چا چې د سولې لپاره کار کوو، چا چې د علم لپاره کار کوو، چا چې د ښوونې روزنې لپاره کار کوو، هماغو ته د جایزه ورکړل شي. یعنی له هغه قضاوت نه چې د تاسو په اړه وروسته له مرګ نه کېږي ډېر دقت وکړئ. له دوی نه مې هیله ده چې خدای ترې پناه ویسي. ناامیدي تر ټولو ستر ګناه ده. که هره ګناه یې کړي، که هره خطا یې کړي، د توبې دروازه تر قیامت پورې وازه ده او یوازې د خودکش یا د سوسایډ لپاره نه دوازه. کله چې تاسو ځان وزنئ، نور د توبې فرصت نه لرئ. دویم، له دیني اړخه په دې اړه مطالعه وکړئ. ګورئ، پیغمبر علیه السلام د زر خودکش جنازه نه کوم.
همزولو، ژوند یوازې زموږ نه دی چې ځان وژنو، بلکې په دې د ډیرو نورو حق هم را سره دی. په دې هیله چې دغه حق نه له ځانه او نه له نورو واخلو، او په دې امید چې که دا دنیا مو له مشکلاتو ډکه ده، هغه ولې خراب کړو؟ تاندې څانګې رانغاړو. ژوندي اوسئ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، نننۍ خپرونه پیلوو. روان خبرونه کې لومړی لیوی کونډې میرمنې سره د زړه خواله کوو، ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډې میرمنې خپل میراث ګڼي، هغوی ته ازادي او حقوق نه ورکوي. دا خبرونه زه مسودا نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نن نیول کېدو له امله په هیواد کې د خزو او نجونو وژنه ډیره شوې ده. د دې کمیسون د خزو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خزو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او ویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي. د قانون کمزوري حاکمیت د مجرمینو نه نیول د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو د وژنې شمېره لوړه کړې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي 16 زده کوونکي او 4 ښوونکي د دې ولایت په مرکز کې مسمومي شوي دي. د دې روغتون مسؤل محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته ویلي چې دا مسمومي شوي نجونې تر درملنې لاندې دي. دا په تیره اونۍ کې 4م ځل دی چې د هرات د نجونو په بیلابیلو ښوونځیو کې له 300 څخه ډېر زده کوونکي مسمومي کی. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ستې خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په یوه زده کوونکي جنسي تیرې شوې ده. د انجلیش په سکاله عمر لري او د نهم ټولګي زده کوونکي ده. د کاپیسا ولایت د خزو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی چې دا پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسې نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه خزه ده چې 15 کاله په خوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې وچې واده شوه، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړی نیوسته ډیر ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په ښوونځي کې هم شامل کړی چې درس ووایي او پاینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره یې تیر کړی دی.
مسې زه سوله بودم که مره بدون رضایت خودم پدر و مادر موروسی کرد.
زه دیرلس کلن وم چې مور او پلار مې زما له رضایت نه پرته یو اووه دېرش کلن سړي ته چې ښځه او ماشومان یې هم لره واده کړم. هغه وخت اتم ټولګي کې وم. سهار چې به کله له خوبه راپاڅېدم سم خواړه به یې نه راکول. له سهاره تر بېګا به مې ډېر کار کوه. کله چې مې ماشوم په نس و خواښي به مې سمه ډوډۍ نه راکوله. ویل به یې که ډېره ډوډۍ وخوري بیا سم کار نشي کولی. څو ځله مې د ډېر ظلم له لاسه وغوښتل چې ځان ووژنم، خو مې نشوی کړی. اوس د هماغو ظلمونو په خاطر ډېر تکلیفونه لرم. کله مې چې خاوند ناروغ شو ورونو یې سمه تداوي ونه کړه. د زړه تکلیف یې لاره
تکلیف قلب داشت.
دا وایي د خاوند له مړینې وروسته یې لیورونو ورته ویلي وو چې خپل اولادونه دې دوی ته ورکي، خو دې ورسره نه ومنلې. نو هغوی په دې خبره ډېره وهلې ټکولې هم ده.
بعد از که شوار مزبین رفت
کله می چې میړه مړ شو نو لیورو می ویل چې اولادونه دې موږ ته راکه او ته ځه بل واده وکه، خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېرې ووهلم او د وژلو ګواښي راته وکه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، ده هزار بار مره لط کردن، ده هزار بار مره از خانه کشیدن.
میرمن نیلوفر وایی ده میره لمرگ ورسته ای تصمیم ونی و چی خپلو پاتی زدکلو تا ادامه ورکدی. اوس په یو لسم طولگی که درس وایی، خودا چی هر ورز لکور بیرون ده درس لپاره زینو لیورونه مخالفت ورسره کوی. حتی کل کل ایزوی هم ورتا لمسوی چی ده لخوانزی تگنه منکدی.
بعد از فوت شوارم تصمیم گرفتم که وظیفه بکرم.
کلمی چی خوان مرشونو تصمیمی ونی و چی یو دنده ولرم. خود لسم ټولګی مې نو خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس ووایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس یولسم صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یو ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او راته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خسرګنۍ مې راسره تګ راتک بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار را کوي.
تیوارم به ما دوبار اخطار داده که مې کوشمت.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې کدی وی کدی میړه مرشینو خو سرګنی هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې وخزه کونډه شینو ډيري ستونزې ورپغاړه شي، کورنۍ او خپلوانی بدمرغه بولي، نه کونتون ته پریږدي او نه په خپل خوخه واده ته. په ډیرو کورنیو کې دا دود دی چې کله وخزه کونډه شینو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچنی هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یوه کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
زمونږ قومیانو هغه غریبه کونډه شوه، بیا نو دی وړکا لیور وو چې بیخي د دې اولاد په ځای وو، خواښې به ورته ویل چې دا ښه ساعته او دغه ته تا په نکاح کو چې غټ هغه دا ماغه ته ناسته وه، نو هغه لږ څه لږ ځوانکی سه بیا دا نجلۍ ورته په نکاح کړه. هغه نو داسې ځوان نه تېرېده، نو لږ وړکی او ښځه غټه شوه. بیا نو بالاخره ما هغه خاوند سم حق کورنۍ نه ورکوو چې دا لاړه شي بل چیره مېړه وکړي. دا مونږ داسې یو رواج غوندې سوی ده، نو چې هله دا د ما د زوی میراث ته ډېره بده مني.
د کابل اوسیدونکی بریالی وایي کله چې یوه میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځانته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دي له بل چا سره واده وکړي.
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډېږي، هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي. د مونږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دودو دستور او تربیتونه دي، دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی. یو وخت چې د دوی د کور عزت و، د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري، چې دا دې اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چاته واده شي. د مونږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا هغه قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو. اکثره کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کیږي. نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی، او دا قسم ته دود وش جوړ شوی دی، یو قسم ته عار او نن خلکو ته دري.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي.
چې کله زما دا سړی شهید شو، زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم، نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ. ما ورته چې ته زما د تره زوی، نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم. په دې چې زه یو زوی لرم، دوه لورګانې لرم، د تره زوی مې زما اولاد ته یو مړۍ ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم. خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل، بېخي زه د پلار د کوره منې کړم. ډېره سختي راباندې راواخېست چې ته ورګه دا دې دغه ته حاضره شي، ولې د پلار سره نشه تللی. ما ورته نه ځ، بیا به د یو خور یوه چې زموږ په منځ کې مې داخله کړه، ولو چې دا خو د پټه وځي او دا ورورې ورته راځي او دا د شپې در نه وباسي او دا به بل میړه ته ورکړي. خو مقصد یې نکاح ته یې خبره زه راکړله د مجبوریت په خاطر باندې. یو یې ویله چې ځوانه یې خل خبرې کوي، بیا چې دا نکاح یې وتړله نو ژوند د تېرېدو نو کور کې ګڼه اوسېدلو، نو چې څنګه هغه ژوند اول بخ سره وکه نه، نو خو بیا سم ښه ژوند وکه نه. دا نه د مجبوریت په خاطر باندې دا ژوند ښه تېرېږي نه کېږي.
ما به ورته وویلم، ما زه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي. ما ویل د هغه داغونه زما په زړه پاتې دي، زه هغه ښځه نه یم. زه خپل بچیانو ته د کروکارې خدمات کوم، خپل بچیان ساتم. ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دانو میړه یې ولاړی، دا به یا دا وکړي یا به وکړي. ما زه هغه ښځه نه یم. نو زه یې چیشتم یاله دغه کوي، زړه مې دی ډک دی. یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي، هغه چې به مې راوړي هغه بیا له رسخه واخیستې چې پاپې کړه چې مې شو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم. زه یې خوارولم، زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم. برق به مې ولګوه راباندې وربېکړ، لیوره مشر لیوره سپکې ورکې بېکوه. نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي، هغه غم دی، هغه زه پشکې سوځم، هغه حال دی، هغه حال دی.
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د پخپل خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه، د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې حقله وایي. هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي.
له اسلام نه مخکې هم له کونډې ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده، دا معنی چې هغه میراث اخیستل کېدله. بیا له هغه نه وروسته کله چې اسلام نه راځي، نو صریحا آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې میراث ما اخلي او امغه د چې د اسلام له راتګ سره سم د خزو په خاطر او په ځانګړي توګه د کندو خزو لپاره خاص حقوق ټاکل شوی او اول دغه د ازدواج نه موضوع ده اګه چې خپل خوخه نو غړي پاندغه نو کور کې چې ژوند کړی ده دلته خپل نه لیوري یا نورو هغه نه کسانو سره چې وسیګ لوغه سره ازدواج کوي هغه خپل اختیار ده او کنه غړي په اجبار سره یې څوک دنه سي مجبوروي په حدیث کې رسول خدای فرمایي چې د کندې اختیارات له پیغلې نه زیات دي الفاظ داسې دي چې حق به نفسها من ولیها ځکه ده د ازدواج په موضوع کې له خپل نه ولی نه مستحق تر ده د خپل د ژوند د غلري تجربه نه لري دا باید خپل ولی مامور کی یعنی خپل د ازدواج په عمل کې خپل اقدام وکړي هم داسې لبد مرغزم غوتا چې په ټولنه کې زیاتره داسې نه پیخي کې چې د کونډې خزي په میراث تقسیم کیږي دوی سره په میراث باندې چلند کیږي باور دا وي چې د موږ نه میراث ته کله ماشومان ته په نامو کوي او کله هم بوډا نه قسم ته د دې زیواد له بیلابل اهداف سره په تضاد کې ده د ژوند کتاب تاریخوالی انرزی د ډیرو ستونزو لامل کیږي د پدې نه معنا سره چې د سره شرین برخورد نکي
د سلام په هانتون د حقوقو په هنزي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې پای شوی چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کیږي یا خصوصا د خپل حقوقو څخه محروميږي په عین زمان کې دا د قانون څخه خبر علاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره ده یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقیږي سره له دې چې د مدني قانون د نهایت ایمي او اتاتې ایمي ماده پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري هغه کې پیغله وي ک کونډه وي هغه حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي مستقل دي دا په دې معنی نه ده چې څوک کونډه شي یا قانون د سیو کوم قید نه لري چې هغه باندې سخت کیږي چې بل اخر نشي کولای د مزر لپاره په خپل ژوند جوړ کی یا د کور څخه بیرون نو دا د عرف یو بده پدیده ده یو بده قاعده ده چې لبد مرشد افغانستان په خلکو باندې تپل شوی ده
درنو اوریدونکو هغه کونډي میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کیږي نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره یې ناوړه چلند کیږي عقدی عادت کیږي چې عقدی انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي نو موږ ته ښایي چې له کونډو میرمنو سره د بدوي او جاهلې ټولنې په دود چلند ونه کړو خپلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څیر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وخت تر بیا مو په لوی او بخونکي الله سپارم خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com